د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د وروستیو خبري مجلو په سر کې د لومړۍ خبرونې ته زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو کمیسون وایي د انتخاباتو په اړه شکایتونه به پر نتیجو څه خاص تاثیر ونه کړي. د افغانستان او سیمې د حالاتو او تازه پیښو په اړه نور رپورټونه هم درته لرو، خو په سر کې مهم خبرونه له فریده هوټ سیفی څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان خبریال وژنه په کلکه غندلې او ویلې دي چې دا مسله په ټول جدیت سره تعقیبوي. د پاکستان پولیس وایي وطنې نیولې دي چې لال قاعده سره د وی تړلې ډلې غړي دي او د اسرائیل صدر اعظم اروپا ته په څلور ورځېنی سفر ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان خبریال وژنه په کلکه غندلې او ویلې دي چې دا مسله په ټول جدیت سره تعقیبوي. د افغان خبریال چې جان الله نومید او د پښواک خبری آژانس سره یې کار کاوه، د دوشنبه په ورځ د پاکستان په خیبر درې کې د ناپیژندل شوی وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې دي. د دې خبر جزئیات په روانه خبری مجله کې اوري. یو امریکایي او دوه استونیایي عسكر د افغانستان په جنوب کې په جلا پیښو کې وژل شوې دي. امریکایي پوځي چارواکي وایي د دوی عسكر د یکشنبه په ورځ د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې ووژل شول. بلخوا د استونیا د دفاع وزارت وایي چې د یکشنبه په ورځ یې دوه عسكر په هلمند کې هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو یې پر غزمی حمله وکړه. د تخار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په درقد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده. د تخار د امنیه قومندان ملپاسوال زیاودین محمودی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه په دغه حمله کې پولیسو ته زیان نه دی اوخته او په ځوابي ډزو کې د مولوي قاسم په نوم د مخالفینو یو قومندان وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حمله کې د شپږو پولیسانو د وژلو ادعا کړې ده. بلخوا د میدان وردګو د والی ویاند شاهد الله شاهد د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي نن غرمه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په یوه اکمالاتي کاروان حمله کړې، لس موټرې له منځه وړي او یو شمېر ساتونکي وژلې دي. او د افغانستان په اړه وروستي خبر ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت وایي په دغه هیواد کې د مخدره موادو د سترو قاچاقبرانو د نیولو لپاره نوي هلې ځلې پیل کړې دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت ویان زلمی افزلی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکې کې وویل دوی د ډیرو قاچاقبرانو د نیولو په لټه کې دي، خو 50 هغه کسانې په سر کې دي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او مالی مرسته ورسره کوي. زلمی افزلی وویل په دوی کې افغانان او بهرنیان دواړه شامل دي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو هم له 300 د ډیرو داسو قاچاقبرانو لیست برابر کړی دی چې په افغانستان کې د نشئی توکو کاروبار کوي. د پاکستان پولیس وایي وطنۍ نیولې دي چې له القاعده سره د یوې تړلې ډلې غړي دي. د هغوی په وینا چې د کسانو په کراچۍ ښار کې لوی حملې طرحه کړې وي. پولیس وایي دا کسان په لشکرې ګنجوي پورې مربوط دي او غوښتلې چې پر حکومتي ودانیو حملې وکړي. دوی هغه خلک دي چې پر پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف پر ناکامو حملو او د امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال د خبریال دانیل پیرل په وژلو هم تورن شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اروپا ته په څلور ورځېنی سفر ځي. د سیخکاری چې په دې خبرو کې به لویدیز مشران په لویدیز غاړه کې د یهودانو د هستوګنځایونو د ودانولو د بندولو غوښتنه وکړي. په لندن کې به نتانیاهو د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره وویني. همداشان به د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جورج میشل سره هم خبرې وکړي. د چهارشنبه په ورځ به جرمني ته ورسیږي او په برلین کې به د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وویني. متحده ایالات په پرله پسې توګه له اسرائیل څخه غواړي چې د لویدیز غاړې په اشغالي سیمو کې د کورونو جوړول بند کړي او د مسلې ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو د یوې مهمې لارې په سترګه ګوري. بریتانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د امریکا د غوښتنو پلوي کوي. تمه کیږي چې نتانیاهو به له اروپایي مشرانو سره په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط پر هغو هڅو هم تمرکز وکړي چې د دې پروګرام د بندولو لپاره کیږي. د ازادي راډیو ده د عراق لویو شیعه ډلو د جنوري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوی ائتلاف کړی چې صدر اعظم به پکې نه وي. دا چې ولې د صدر اعظم نوري المالکی د داوا ګوند په دې ائتلاف کې نه دی شامل شوی لخکاره نه ده، خو ډیر داسې وایي چې د دې ائتلاف د مشرتابه پر سر مخالفتونه شته چې څوک یې باید مشري وکړي. المالکی تر دې د مخه لوی غوښتنې درلودې او ویلي چې د ائتلاف د پراختیا لپاره دې نور سنیان او کردان پکې شامل شي. په نوي ائتلاف کې به تر ټولو لوی شیعه ګوند یعنی ایران پلوی علي اسلامي شورا او همداشان امریکایي ضد مذهبي مشر مقتدا صدر او یو شمیر سونی خپلواک سیکولران مشران به پکې شامل شي. د سکاتلند پارلمان د لاکربي د بمی خودونکو د خوشی کولو د فیصلې په اړه نن عاجله غونډه وکړه. المقریه هغه یوازینی تورن دی چې د 1978 میلادي کال په دسمبر کې د امریکایي مسافر وړونکو پان امریکن الوتکې کې د بم په خودلو تورن دی. په دې الوتکې کې چې د سکاتلند د لاکربي په سیمه کې ولوي د 278 وژل شوی و. ورسته بیا المقریه په 2001 میلادي کال کې په سکاتلند کې په عمر قید محکوم شوی و. یو شمیر انتقاد کوونکی د سکاتلند مقامات د المقریهی په خوشی کولو ملامتوي او وایي چې دا کاری له لیبیا سره چې د تیلو ډیر زیرمې لري د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره کړی دی. څارنوالانو د دې فیصلې په ارتباط د عدلیې د وزیر د استعفا غوښتنه کړې. امریکایي مقاماتو د المقریه خوشی کېدل سخت وغندل. په امریکا کې په دې اړه وی پاڼې جوړې شوې دي چې پکې له سکاتلند سره د اړیکو د پرې کېدو او د دې هیواد پر تجارتي مالونو او سفر باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. او دا دریم ورځ ده چې د یونان د اتن یو شمیر سیمې د سره اور په لمبو کې سوځيږي. مسؤلین وایي چې د اور د مړولو هڅې کوي خو لا هم څو ځایونه د اور په سختو لمبو کې سوځيږي. د راپورونو له مخې لکتر لګه شپږ ځایه اور لا هم له کنټرول څخه وتلی دی او په پرلپسې توګه سخت بادونه د لمبې پوکوي. تیره شپه ډیر خلک چې کورونه یې د اور په لمبو کې سوځېدل د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. مسؤلینو خبرداری ورکړی دی چې د اور لمبو له هم شاوخوا سیمو ته خطر پېښ کړی دی. د یونان صدر اعظم وویل له دې اور سره مقابله بله ډیره ګرانه ده. او اوس هم بررسیږي سپورتي او اقتصادي خبرونه ده.
د خوست چارواکو ته مخودل چې دغه ولایت د ګمرک د نوې ودانۍ له جوړېدو سره به د ګمرک عواید ډیر شي. پژوا خبری اجانس راپور ورکړی چې د خوست د ګمرک د نوې ودانۍ د جوړېدو کار تیره اونۍ پیل شو. تاکر شوی چې دغه ودانۍ په 1000 متر مربع ځمکه کې د مالی وزارت د انکشافي بودیجې په 6.5 میلیون ډالرو مالی لګښت جوړ شي. د افغانستان د نورم او سټانډرډ ملي اداره وایي هڅه کوي چې د هیواد په لویو بندرونو کې د خوراکي موادو لابراتوارونه جوړ کړي او په دې توګه د بې کیفیت موادو د رواردېدو مخه ونیسي. د نورم او سټانډرډ د ادارې رئیس په پلیزي باختر خبري اجنس ته ویلي دوی په بندرونو کې د نفتي موادو لابراتوارونه فعال کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به د خوراکي موادو د لابراتوارونو اجازه هم له عامې روغتیا وزارت څخه واخلي. خلک شکایت کوي چې افغان سوداګر هیواد ته بې کیفیت نفتي خوراکي او نور مواد واردوي چې خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي دي. دا هم څو سپورتي خبرونه. په روزګان کې د فوټبال سیالۍ چې د سمودي رئیس روانې وي د اتفاق ټیم وګټلې. باختر خبری اجنس راپور ورکړی چې په دغه سیالیو کې د روزګان د مرکز یولسو او د دهراوت ولسوالۍ یو ټیم برخه اخیستې وه. د فوټبال په دې سیالیو کې د ځوانانو ټیم دویم او پوپل ټیم دریم مقام ترلاسه کړ. بلخوا د هرات د سپورت امریت وایي چې په دې ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل کړې دي. د هرات د سپورت امریت چارواکي وایي چې په دغو سیالیو کې د هرات له مرکز ولسوالیو نه 8 ټیمونه برخه اخیستې او تر اوسه پورې پکې 2 ټیمونه مسابقې کړې دي. دوی وایي چې د دغو سیالیو هدف د هرات د فوټسال د غوره ټیمونو انتخابول دي چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
شپږ بجې او 9 دقیقې دي. د انتخاباتو کمیسون وایي د انتخاباتو په اړه شکایتونه به پر نتیجو کوم خاص تاثیر ونه کړي. د یو شمېر ختیځو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې بشپړ او کابل ته استول شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خیبر دره کې نن د افغان خبریال وشنه پکلکه وغندله. په دې اړه رپورټ لرو او دغه راز د موضوع له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې هم اوریدلی شئ. خون کې د کمو تنخواګانو شکایت لري او د پوهنې وزارت بیا د ماشونو د لوړولو ژمنه کوي. دا کونړ والی وای دغه تل دی او هوایی دغه د جوړولو په اړه لپی ار ټي او نورو مرستندوی ادارو سره خبرې پیل کړې دي. او قدر منوریدونکو دا محل په هالند کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هالند سره په لوبه بوخت دی. موږ هڅه کوو چې د دغه لوبه په اړه وروستي معلومات درته پروانه خبرونه کې درکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سه شنبې له ورځې د انتخاباتو د نتایجو اعلان چې له ولایتونو څخه ترلاسه شوي دي پیلوي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا برازي چې د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې له بېلابېلو ولایتونو څخه د انتخاباتو نتایج رارسېدلي دي او دا بهیر اوس هم روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم ویلي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ عمومي نتایج به د وږي د میاشتې له 12 نه تر 15 نیټې پورې اعلان شي. نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې کابل ته د رایو د لېږدولو بهیر لا هم دوام لري، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سه شنبې له ورځې له ولایتونو څخه د رارسېدلو رایو د نتایجو اعلانول پیلوي. کابل ته د رایو د لېږدولو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې د رایو ورکولو په مرکزونو کې د رایو شمیرل پای ته ورسېدل. د دغه کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، په دې اړه د نورو جزئیاتو د ورکولو په ترڅ کې وویل:
ما نتایج قسمي را
موږ په قسمي نتایج یعنی هر اندازه کې چې موږ د رایو چونې د مرکزونو نتایج په خپل ډاټا سنټر کې داخلي کړي، هغه به موږ تاسو ته اعلان کړو. موږ به هم فیصدي او هم ټولې رایې چې یو کاندید ترلاسه کړي دي تاسو ته وړاندې کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه پورې له لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان، کونړ، پنجشیر او میدان وردګو ولایتونو څخه د رایو د لېږدولو بهیر بشپړ شوی او تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د ټولو سیمو رایې مرکز ته انتقال شي. ښاغلی بارکزي د انتخاباتو له بهیر نه کېدونکو شکایتونو ته هم اشاره وکړه، خو وویل چې دا شکایتونه تر دې حده نه دي چې په دوهم زلد د انتخاباتو ترسره کې دلامل شي.
کمیسیون شکایت انتخاباتي اعلان کرده
کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اعلان کړی چې هغه 215 شکایتونه ترلاسه کړی چې لدې څخه 15 د انتخاباتو نتایج اغیزمنول شي. زه فکر کوم چې یوازې د 15 مورد نه شي کولای په 6300 مرکزونو او 300 ولایتونو کې انتخابات اغیزمن کړي. دا چې په دې مرکزونو کې به انتخابات په دویم ځل ترسره شي او کسنګ دا به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه ته پریږدي. د افغانستان انتخاباتو څخه ځینو سارونکو ډلو او د ځینو کاندیدانو د کمپاین مسؤلینو ویلي دي چې په انتخاباتو کې درغلۍ او سرغړونې موجودې وي چې باید په جدي توګه تعقیب شي. خو نړیوالو سارونکو بیا دا شکایتونه عام بللي چې د دوی په وینا په نورو هیوادونو کې هم پیښیږي او ویلي دي چې د پنجشنبې د ورځې انتخابات په عادلانه توګه ترسره شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ختیځو سیمو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د دوه ولایتونو د رایو نتیجې کابل ته رسیدلې دي او د نورو هم ډیر شر کابل ته پرسیدو دي. له جلال آباد نه د ازادي راډیو خبريال پر رپورټ لري.
د ختیځو ولایتونو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالملک سلیمانزی ازادي راډیو ته وویل د دوه ختیځو ولایتونو پوره نتایج او د یو ولایت د درې ولسوالیو نتایج نن دوشنبه کابل ته ولېږل. د ویل
په ختیځو ولایتو کې راشمیرنې نتایج په کلي ډول سره د لغمان ولایت، همداشان د کونړ ولایت په مکمل ډول سره او همداشان د نورستان ولایت د درې ولسوالیو راشمیرنې نتایج نن ورځ نګرار ولایت هوایی ډګر څخه کابل ته ولېږل شو او همداشان د نګرار ولایت چلس ولسوالیو نتایج مخکې تللي وو او باقي مانده د نګرار ولایت او همداشان د نورستان ولایت باقي مانده نتایج سبا ته به انشاءالله دا هم مرکز ته ولېږل شي.
عبدالمالک سلیمانزی ویل یوازې هغه نتایج کابل ته لیږل کیږي چې د کتونکو او د کاندیدانو د پلویانو په مخ کې شمیرل شوي او د رایو پاڼې همدلته پاتې کیږي. د ویل
دا صرف نتیجې فورمې دي چې د مراکزو کې شمیرنه شوې او د خلکو د ناظرینو په مخ کې دغه رایه شمیرنه شوې او د پاڼو او اوس هماغه نتیجې په محدودو فورمو کې چې همدغه کابل ته لیږل کیږي او دا ځکه صحیح ده ځکه دغه اعتبار وړ ده چې د ناظرینو مخ کې دغه نتیجې شمیرل شوي او هماغوی مخ کې دغه فورمې ته رسېدلې دي او همدغه نتیجې د مخې نه کابل ته ډیټابیس کې دا جیږي او همالته انټر کیږي او هماغه نه مجموعي نتیجه راوځي. احیانا که دغه څه څوک اعتراض ولري نو هغه به خپل دغه شکایت سمه شکایت کمیسن ته د فورمې ته به ثبتوي. پس له هغه د دې مراحل نه به دلته کوم مرکز کوم صندوق باندې چې هغوی شک درلود چې هغوی کې دغه رایې کم شمېرل شي یا زیات شمېرل شي نو هماغه صندوق به دلته ولایتي دفتر کې سپړل کیږي او دغه رایې به د حیاتانو او د ناظرینو مخکې بیا دوباره شمېرل کیږي.
ختیځو سیمو کې د ټاکنو کمیسیون وایي دوی دلته هیڅ ډول نتایج نشي اعلانولی او نه دلته د نتایجو د شمیرلو لپاره امکانات لري. دا کمیسیون وایي دلته یوازې د رایو پاڼې ساتل کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي راډیو دا ازادي راډیو د افغانستان په بنځو سترو خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 7.5 چپا اوریدل شي په منځنۍ چپه د ازادي راډیو خبرونه 1290 باندې ووري نن سهار د پېښور تورخم پر لوی لارې یو افغان خبریال جان الله هاشمزاده د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شو دا نوموړي وژنې په پېښور او افغانستان کې خبریالانو او ژورنالیستان اندېښمن کړي دي دا دغه پېښې د څرنګوالي په اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو
و دیش کلن جان الله هاشمزاده چې د پېښور نه د افغانستان او د نړۍ بیلابیلو رسنیو ته راپورونه برابرول په داسې حال کې چې روژه په خوله وه او د تورخم نه پېښور ته په لاره و د ناسرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو د خیبر ایجنسی یو ځایي چارواکي ریحان خټک تایید کړه چې نوموړی د دوشنبې په سهار د پاکستان په وخت په 11:00 بجو په سور کمر سیمه کې وژل شوی دی په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال محبوب شاه افریدی د ازادي راډیو ته په دیړه داسې وویل
د افغانستان په خور تر روانو چې په دې دوران کې د خیبر ایجنسی تحصیل جمرود سورکمر علاقه وتوي دلته نامعلوم وسلوال په یو ټوټي ګاډي کې سوارو او په دې دوران کې دغه پلین کوچ کې دغه صحافي ناسو دې ګاډي نه کسان کوشل او دغه ګاډي راوډولو په دې دوران کې په دې ګاډي څنګه دې نامعلوم وسلوالو افادي خو قتل خو دا کس چرتا په ټارګټ شوی او د دې وجنه دې نامعلوم وسلوالو دې اصلی په هغه باندې په د باندې فایرنګ وکړو او د په موخه باندې چې کوم دی هلاک شو دا غینه بعد نملو مسلول د واکینه بعد فرار شول
علي چې ځان د خاغلی هاشم زاده د ترزوی بولی د ازادي رادیو ته ویل نو موري د چا سره کوم شخصي دښمنی نه درلودله او دوی نه پويږي چې هغه چا اول واجه د خیبر ایجنسی د سیاسي نمائنده مرستیال ریحان خټک وایي د پاکستان ملیشیا ځواکونو د پېښور تورخم په لوی لاره ځای په ځای پلټنه پیل کړې ده او هڅه کوي چې د هاشم زاده وژونکي ونیول شي خو تر اوسه څوک نیول شوی نه دی د خیبر ځایي خبریالان وایي د هاشم زاده مرګ دوی د غم په ټغر کې نیولې د پېښور د مطبوعاتي مرکز یا د پریس کلب مشر شمیم شاهد هم د ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی افغان خبریال د هغو کسانو لخوا ووژل شو چې حقایق نه شي زغملی
دا د رښتیا مخه نیسلو او دروغ ته مخه ورسولو په دې کې هغه خلک په بوختي چې کوم نه غواړي چې په دې منطقه کې امن راشي چې کوم نه غواړي چې د پښتنو په دې سیمه باندې امن راشي او زموږ د خلکو چې دغه د وجنه زموږ د نصر د افغانستان بلکې زموږ د پښتنو د جنرالستان د فارخوم یو ډېر غټ نقصان دی
په خیبر دره کې مو د نامعلوم وسلوالو لخوا د افغان خبریال جان الله هاشمزاده د وشل کېدو په اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال رپورت واوریده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغانستان د خبریال وژنه په کلکه خندلې ده او ویل دي چې دا مسأله په ټول جدیت سره تعقیبوي په دې اړه پام کړی دی رپورت ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د افغان خبریال د وژلو مسله له پاکستانی چارواکو سره له نږدې تعقیب کړي افغان خبریال جان الله هاشمزاده چې د پښواک خبري ایجنسی لپاره کار کوي د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې افغان پولیسو سره د جمرود په سیمه کې وژل شو چې د پېښور په لور روان وو د بهرنیو چارو د وزارت وان احمد ظاهر فقیری د نوموړي خبريال وژنه په کلکه وغندل او ویل چې په دې اړه د جدي تحقیقاتو لارښوونه شوې ده
بلې مونږ دا د شغلې هاشمزاده د شهادت په اړه خبر واخیستل په خوشنۍ سره د هاشمزاده شهادت په ډیر کلکه چې د ازادي د بیان او د دموکراسي مخالفینو له خوا تر سره شوې ده په ډیر کلکه غندو او د افغانستان جنرال کونسلي او د افغانستان په پېښور کې او د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې وظیفه ورکړې شوې ده چې دا مسله له نږدې نه پاکستانی مقامات سره وڅړي
دا ورکل شو معلومات له مخې جان الله هاشمزاده تل تیر درو مشت راهیسه غواخونه کېدل چې خپل دنده پرېګ دی خو هغه د غواخونه ته کوم پاملرنه ونه کړه د پښواک خبري ایجنسی مسول دانش کړو خل د ازادي راډیو ته وویل چې د جان الله په وژنه کې هغه خلک لاس لري چې نه غوښتل د افغان کډوالو د حالت او د نورو پیښو په اړه خبرونه افغانستان ته واستول شي
زه فکر کوم د ځوان هغه چا واخیست چې نه غوښتل افغانان او په پېښور کې زمونږ لیکي هغه خورونه د دقیق معلوماتو څخه خبر شي د دې قتل د بیان د ازادي د وژنې او د غراز یو سیاسي قتل ګڼم او زه له افغان حکومت نه غوښتنه کوم چې د دغه سي مرموز قتل د چړنو لپاره دی د پاکستان له چارواکو باندې زور راوړي ترڅو د افغان ولس په دې باندې خبر رسی چې د دې د قتل تر شا رښتیا هم څوک دی.
کتون کې په پیښور کې د افغان خبريال وژنه ټول هغو خبريالانو ته د خطر یو زنګ بولي چې په سختو شرایطو کې په افغانستان کې فعالیت کوي. په داسې حال کې چې په تیرو درې څلور کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې تاوتریخوالي زور اخیسته، په خبريالانو هم حمله زیاتې شوې دي. اکثره خبريالان وایي چې وسلوال طالبان او نور مخالفه ډلې هڅه کوي چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي، او کله کله د افغان دولت لخوا هم دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت بیا وایي چې دولت په هیواد کې دننه د رسنیو د فعالیت لپاره ټول امکانات برابر کړي او په هیواد کې د بیان د ازادۍ ملاتړ کوي.
دا ازادي رادیو د قدر منوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې ویلې، امدا محل په هالند کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هالند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم له یو مسؤل خاغلی نظری سره د تلیفون په لیکه موږ هڅه کوو ترڅو په تماس کې شو او د هغه څخه پوښتنه وکړو چې د لوبې په اړه معلومات راکړي چې د افغانستان او د هالند ترمنځ لوبه څه ډول روانه ده. فکر کوم د تلیفون اړیکه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې په خبرونه کې له نوموړي سره بیا تماس ټینګ کړو او د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د روانې لوبې په اړه درته معلومات درکړو. په دې ورسره کې د اجرایه ریاست په نامه د افغانستان په ولایتونو کې نوې ادارې تشکیل جوړ شوې چې له والی وروسته د ټولو حکومتي ادارو د کار څارنه کوي. په ننګرهار کې د اقتصاد ریاست وایي چې دغه اجرایوي تشکیل د دوی په چارو کې مداخله کوي چې منفي اغیزې پر عامو خلکو کیږي. له جلال آباد نه د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
ننګرهار د اقتصاد ریاست چې د مرستندویو ټولنو د کار او فعالیت د څارنې او ارزیابۍ وظیفه لري وایي چې د اجرایه ریاست په نامه نوی جوړ شوی دفتر د دغه ریاست په چارو کې مداخله کوي او د دوی چارې له زنډو خنډ سره مخ کړي. د اجرایه په نامه دفتر د افغانستان د هر ولایت په چوکاټ کې جوړه شوې اداره ده چې تر والی وروسته د ټولو چارو څارنه کوي او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په چوکاټ کې ځانګړې تشکیل لري. ننګرهار د اقتصاد رئیس سید قیاس سعیدی د دوشنبه په ورځ ویل اجرایه ریاست د دوی چارې ستونزو سره مخ کړی. د ویل
ستونزه دار چې ډونر ادارات مؤسساتو ته چې فند ورکړي چې ورکه بدون دینه چې مقررات او اصول په نظر کې ونیسي هغه ته مستقیمن فند ورکړي او دوی ورته چلی چې په عین موضوع کې څو انجوګانو یا څو کمپنیانو فند اخیستي چې هغه د اورګنای محل په چوکاټ کې لکه ولایت کې د اجرایه ریاست چې رامنځته شوی دی دوی د اقتصاد ریاست په چارو کې مداخله کوي او هغه چارې چې د اقتصاد ریاست مختوي سي هغه د پلاس کې نیولې نور کارونه چې دوی پورې مربوط کارونه یا په ځای پرې خېلی فقط دغه د انجوګانو برخې ته او د شرکتونو برخې ته متوجه شوی دی چې د خپل ځای د اقتصاد ریاست کارونه د ستر خان سره مخامخ کړي.
خو د ننګرهار اجرایه رئیس حنیف ګردیوال وویل دوی د ټولو ولایتي چارو څارنه کوي او د نورو په کارونو کې مداخله نه کوي.
اجرایه ریاست د ولایت د ادارې په راس کې یو ریاست ته د ولایت مقام نه ورسته چې د ادارې ټول کارونه دغه پورې تړلې دي. نور خپل شاخونه لري زمونږ اداري او مالی بخش ته چې هغه مالی اداري ریاست دغه د پر لرو زمنګ بل تخنیکی او سکتوري خدمات ریاست ته چې د اجرایه ریاست لاندې کار کوي دا د سکتوري خدمات ریاست ته دغه وظیفه ده چې ټولې پروژې دلته چې په ولایت کې تطبیقي به د سره معلومات موجوده ټولې د ته مدا په ټولو ولایتونو کې د لایحې وظایف مطابق د مجبور او مکلف ته چې دغه وساتي. د اقتصاد ریاست رول لکه څنګه چې هغه خپل د لایحې مطابق د اصول مطابق هغه چې کما کړنلار دې د پاره لري چې ټول موسسات باید دغه سره راجستر وي دغه ټول کارونه وګوري دغه حتی د پروژې نظارت وکړي هغه ټول د وظیفه هغه خپل زیدي هغه زیدي خپل پروژو نه باید تطبیق وکړي ټول موسسات باید راوګوري موسساتو په مجلسونو کې اشتراک وکړي هغه خپل وظایف چې څنګه کې منګه صرف د ولسوالۍ د پاره چې کله یو چا ګوره چې منګه ولسوالۍ ته یو څوک معرفي کوي خو ګورو چې ته څه کوي. د ریاست رئیس د اقتصاد سره امیشا ناستی کړي او دا متویلی چې ورورز منګو تاسو به ټول پروګرامونه هماهنګي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فکر کوي د حکومتي ادارو د نام غاګي په وجه په اکثره سیمو کې د مرستندوی ادارو له خوا تدقیق شوی پروژې سم نتیجه نه ورکوي او دا د افغانستان د حکومت کمزوري ټکی دی.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تا تاسو زمون غږ له آزادی رادیو او ریډیو افغانستان د پهنه وزارت وی چې ډیر شر په ټول افغانستان کې په لزګونو زر خون کې له ختن خاصه خبر خمن شي. د وزارت د خبرونو د رئیس پوینا په پام کې و چې د پروسه په چنګاخت میاش کې پلیشي خو د یو شمیر ستونزو له امله وسندیده. دا په داسې حال کې ده چې افغان خون کې د دوی د ماشونو خبره یوازې یو اوازه ګڼي او وایي چې دوی ته په وار وار وعده ورکړ شوی چې تنخواګانې به زیاتیږي خو بیا داسې نه کیږي. په دې اړه نور حل کابله د اجمل تورمان په ریپورټ کې اورو.
افغان ښوونکي وایي چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دوی د ماشونو د لوړولو په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. ښوونکي وایي چې اوس دوی ته د دوی د ماشونو د لوړولو خبره یوازې یوه اوازه ښکاري. د کابل ښار د بیبي مهرو د هلکانو د ښوونځي وی ښوونکي شایما ازادۍ راډیو ته وویل چې نور دا شان اوازې هم دوی ته کوم مفهوم نه لري.
تر اوسه خو لاړ شوي نه دي او موږ تر اوسه نه دي لیدلی دا خبره اوازه وو چې باید ماشونه ډېر شي. ماشونه ډېر نه شو، هله شغال راغی، هله ګرګ راغی، دا بیخي رقم موږ ته بې مفهوم شو. دا اوازې
ښوونکي وایي که چیرې د دوی په ماشونو کې مثبت بدلون راشي نو د دوی به هم اقتصادي ستونزې هوارې او آرام اعصاب به په ښوونځیو کې د زده کړې بهیر پر مخ بوزي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس او ویان آصف ننګ ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه پروسه د زده کوونکو د ازموینو له امله په خپله د ښوونکو د غوښتنې له مخې ځنډول شوې ده.
تاکلی و چې د سرطان د میاشتې په دیارلسمه باندې د ښوونیزو مهارتونو ملي پروسه پلی شي، اما په دغه موسم کې زمنګ خون کو شدیده تقاضا دا و چې دغه موسم کې چرنی ماه امتحانونه دي، نو موږ د دوی د خواست او د دوی د برحق وختنې په پاس باندې دغه پروسه وځندوله چې البته اوس به له انتخاباتو نه وروسته په دې پروسې په پاتې کارونو باندې به کار کیږي. موږ به زیار وباسو چې لومړیتوب همدغه پروسې ته ورکړو.
د ښاغلي ننګ په وینا ټاکل شوی په دغه پروسه کې چې په غبرګولي میاشت کې به پیل شي د 240,000 ښوونکو، 3,000 مامورینو او د 1,000 کسو اجیرانو ماشونه به لوړ شي او د 1,015,000 نورو ښوونکو او کارکوونکو لپاره به په نوي کال کې هم ورته پروسه پلی شي. خو افغان ښوونکي وایي چې اوس دوی ناهیلي شوي او دا نه مني چې نوي وعدې به ترسره شي. دوی وایي چې دا ژمنې به هم زړې شي خو د دوی د ماشونو پاڼې به نوي نه شي.
په هالند کې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د لوبې وروسته حال دا دی چې افغانستان سره هالند تر اوسه پورې د هالند لخوا 101 اتیا منډې یا رنزونه جوړ شوي دي. افغانستان بیټنګ کوي او تر اوسه پورې یو رن جوړ کړی، یعنی یو منډه جوړه کړې، خو تر اوسه افغانستان دوه لوبغاړي سوځېدلي. اوس شهزاد او نوروز منګل دواړه ولاړ دي او بیټنګ کوي. د افغانستان د دغه لوبې په اړه د ازادي راډیو پراتونکو خبرونو کې معلومات درته خبرو. د کونړ والی ویل پی آر ټی او نور بهرنیو ادارو اعترافي ځواکونو سره په دې ولایت کې د هوایي ډګر د جوړولو په اړه سلام مشورې پیل کړې دي. لسیمینا پری رپورت لرو.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل په پلان کې لري چې د خاص کونړ په دښته کې یو هوایي میدان جوړ کړي او د دې کار لپاره یې پی آر ټی او د ائتلافي ځواکونو مشرانو سره خبره شریکه کړې ده.
هوایی میدان د کونړ د پارم په نظر کې ده، ځکه چې دا سه تیارې چې غټي وي هغه کونړ کې نشي کېناسته. د باره کې ما د پی آر ټی سره او د ائتلافي قواو سره خبرې کړې دي او زم چې د خاص کونړ منطقه په نظر کې نیولې ده او هغوی په یادښتونو کې دا راغلي دي کار پی روان ده.
هغه وایي همدارنګه د کونړ سنتي کولو د پاره هم هڅې پیل کړي او کله چې دغه ولایت سنتي شي نو د هوایی میدان شتون پکې ډیر ضروري.
نو دا آینده د پاره چې دا کونړ یو صنعتي ولایت شي، دلته تجارت شي، دلته به ټورستان راځي، نو په دې د پاره یو وړوکی میدان چې دا هم د آینده پلانونو کې زموږ شامل.
د کونړ دوه تن اوسیدونکو د ښاغلي وحیدی د پلان په باب ازادۍ راډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زمانو حشمت الله ژوند د کونړ یو تنځای اوسیدونکو کې نړ کې دلته هوایی میدان ته ډیر اړتیا لیدل کیږي. موږ وینو چې زموږ حاجیان د دې غزینه روان شي او د کابل او یا د نور ولایتونو غو لزی او د حج مراسم ادا کوي، ډیر مشکلات ورته په لار کې پیدا کیږي. او بل هوایی میدان په کونړ کې ډیر ضرور دی، باید میدان جوړ شي او د نور ولایتو سره سیال شي، ځکه ډیر ولایتونه دي چې غو هوایی ډګرونه لري، کونړ نه لري.
مانو محمد ادریس ته د هوایی میدان جوړیږي دا زما فکر ډیره خبره ده، ځکه چې د دې سره به بیروزګار څومره خلک شي، هغه ته به د کار زمينه برابر شي، د ترانسپورټي مشکلات به ورسره حل شي. مثلا زمونږ اجن بچتل نو دیو باول کابل لتل دی سبا دی مشکلات دور ته پیدا شي او دی راځي بیا ځای کې دلی بیا ول تاغه په مشکلات کې نو کوچرت دا میدان جوړ شي نو دی په شو
د یادونه ورد چې په خو د کونړ ولایت مرکز ته چیرمه د کیرالی پسیمه کې یو هوایی ډګر موجود خو کله چې کونړ د مجاهدینو لاس ته پریوت نو ځن وسلوالو کسانو او هغه محل دولتي چارواکو هوایی میدان لمنځه یوړ او پکې په لسکونه ټانګونه یې کبار کړ او ځمکه یې غصب کړه چې اوس یې پکې کورونه ودان کړي دي.
خبری مجله اوري
شپګنیم بجې کېدونکو دی دا خبری مجله پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبرونو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته عبدالقادر حبیب وړاندې کوي.
تشکر میکنم از شما رضوان مراد.